د سهار 15 بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان د څارنوالانو ټولنې د طالبانو له لوري د لوی څارنوالۍ د ادارې په لغوه کولو غبرګون وشوت او دا کار یې د ټولو عدلي او قضایي ارزښتونو محوه کول وباله. دې ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې لویه څارنوالي د یوه هیواد په ادبي، حقوقي او قضایي سیستم کې یو بې پرې ارګان وي او په افغانستان کې په 1921 کال د امان الله خان د سلطنت په دوره کې له نظام نامې یا د همغه وخت د اساسي قانون له تصویب کېدو وروسته رامنځته شوې وه. په روسیو کې د طالبانو مشر د یوه فرمان په صادرولو لویه څارنوالي لغوه او د هغې پر ځای په بل نوم یوه وړه اداره جوړه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ کابو ټول هیوادونه لویه څارنوالي لري. په کابل کې د ترکیې سفارت تعلیمي اتشې ویلي چې هیواد به هر کال په خپلو پوهنتونونو کې افغان محصلانو ته 300 بورسونه ورکړي. باختر خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د ترکیې د سفارت تعلیمي اتشې چنګیز دیمیر دا خبره د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت لمرستیال لطف الله خیرخوا سره په کتنه کې وکړه. د خبر په اساس د ترکیې د سفارت شارج دافیر په دې خوشی ښکاره کړه چې په بلخ پوهنتون کې د ترکیې ژبې د ادبیاتو څانګه پرانستل شوه. په ترکیه کې له څو لسیزو راهیسې په خپلو پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره افغان محصلانو ته بورسونه ورکوي او د دې تر څنګ په افغانستان کې د یو شمېر افغان ترک لیسو او ښوونځیو ملاتړ کوي. طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړي او د دوی دا کار د ترکیې په ګډون اکثرو هیوادو غندلی. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د خوراکي امنیت لپاره 1,600,000 یورو مرسته اعلان کړه. دې اتحادیه پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د کروندګرو په ملاتړ او د هغوی د اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. اروپایي اتحادیه ویلي چې دا پیسې به افغان ایډ مؤسسه او د هغې شریکان د دې جوګه کړي چې په خپلو پروګرامونو کې د کلیوالو مالي ستونزې څناسه حل کړي او له هغوی سره د کرنیزو مځکو او تولید په برخو کې ملاتړ وکړي. تاکل شوې ده چې د اروپایي اتحادیې د مرستې پروګرامونه په تخار، بدخشان، غور، جوزجان، سمنګان، دایکنډي او بدخشان ولایتونو کې عملي شي. د امریکا متحده ایالاتونو په بغداد کې د سویډن پر سفارت د اعتراض کوونکو حمله په کلکه غندلې او د عراق پر امنیتي ځواکونو له دې کابل انتقاد کړي چې پر یوه ډیپلوماټیک مرکز د اعتراض کوونکو د بلوس مخه نه ده نیولې. سلګونو تنو په سویډن کې د قرآن کریم د سوځول کېدو په اعتراض کې د چهارشنبې په ورځ په بغداد کې د سویډن پر سفارت یرغل وکړ او د سفارت یوې برخې ته اور ورته کړ. امریکا د عراق له حکومت غوښتي چې د خپلو نړیوالو مسؤلیتونو پر اساس د ډیپلوماټیکو استازولیو ساتنه وکړي. له بلې خوا عراق ویلي چې د سویډن سفیر باید له عراق څخه ووځي. دا سجی رادو سارانی خبری مچل آوری. اروپایی ټولنی د طالبانو پر دریو مشانو دنجونو د تعلیم پتراو بندیز ولگاوه. دا به هم آوری.
ز دی ملی کمپاین پاست از ولی پس غیر دا وایم چه نجونو تعلیم د ملت لپاره سره کرخه ده. که هر څوک لدی کرخه وړي له ملت سره د دښمنۍ اعلان کوي.
په دې خبرونه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر امیر عبداللهیان څرګندونې هم لرو چې ادعا کوي چې د داعش مشرانو له منځني ختیځ افغانستان ته مخه کړې. په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو په ایران له نویو بندیزونو خبرو. د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې اړو او په کندهار کې یو شمېر رغېدلیو معتادینو بیرته نشو ته مخه کړې.
یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړې. هغه دواره نو دلته کښېنه، بېکاري د لاسه یو دود وس کوه، هلته کښېنه، دواره بېرته اخته شو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرې ټولګه په منځني څپه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. اروپایي اتحادیه د طالبانو د حکومت د دریو چارواکو په ګډون په 13 تنو باندې بندیزونه ولګول. دا کسان په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیې کې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر د اروپایي اتحادیه د بندیزونو په لیست کې شامل شوی دي. له بلې خوا د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د امریکا او اروپایي اتحادیه استازولیو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د رعایت کېدو غوښتنه وکړه. تفصیل د اسمت څاروان پوره پورې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره بیا د شزو او جنو د حقوقو په اړه د اندیشنو په دوام کې اروپאי اتحادیه پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلي وزارتونو او همدارس د ستر محکمه سرپرستانه تحریم کړی دی. اروپאי اتحادیه په یو اعلامیه کې چې پر خپل ویبپاڼه خبره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبی سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر پر اتلستانو او پنځو مؤسسو بندیزونه لګول شوې دي. په دوام کې راغلی شپښتنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپאי اتحادیه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوی چې په هغه کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اعلامیې پر اساس د طالبانو د درې چارواکي لزده کړو د افغان جنوب په بیبرخي کولو کې د لاس لرلو او په افغانستان کې د نارینه او په څیر لښو سره د یو شان چلن د نه کولو په دلیل په تور لیست کې شامل کړل شوی دي. د اروپای اتحادیه د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیه هیوادونو ته سفر وکړي او یا د حقوق لاري بل هیواد ته لاړ شي او که په اروپای اتحادیه کې شتمنی ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سش کال د مارچ په ومه د اتحادیه د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفی له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په ټول لیست کې راوستي وو. له بل خوا د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د اروپאי اتحادیه استازولۍ پرون په یو اعلامیه کې لزده کړو د افغان جنو د راګرځولو او په ملي او نړیوالو مؤسسو او ادارو کې د افغان شزو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو پریکړه په کلکه وغندلې. په اعلامیه کې هم درز ویل شوی چې اروپאי اتحادیه له طالبانو غواړي چې د شزو او جنو خلاف خپلې پریکړه بیرته واخلي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د امریکا استازولۍ پرون په خپل اعلامیه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو غواړي چې د مضبوط اقتصاد د احیا کولو په اړه پر خپل ژمنو عمل وکړي. بشری حقوقونه په تیر بیا د شزو او جنو حقوقونه رعایت کړي او د تروریستي فعالیتونو پر ضد مبارزه وکړي. طالبانو د شزو خلاف د خپل اقداماتو په دوام کې د شزو سنگارتونونه بند کړي او په دې توګه زرګونه شزي چې له دې لارې خپل بچانو او کورنۍ ته ډوډۍ برابروله لکار او وزګار کړي دي.
اروپای ټولنې د طالبانو د پوهنې او عدلي وزارتونو په سرپرستانو او د ستر محکمې پر سرپرست بندي سولګاوه. دا بندیزونه د نجونو د زده کړو په تړاو لګول شوې دي. بلدورته د افغان شزو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای طالبان باید د خپلې ایديالوژي پر ځای هیواد ولسته لومړی ټوب ورکړي. نوموړي دغه خبري د طالبانو لخوا افغان جنو ته د کانکور پاسموینه کې د ګډون د نه اجازه په خبرګون کې کړې دي. هغه ویلي په کانکور پاسموینه کې د افغان جنو لغښتنو ملاتړ کوي او د دوی پر یاد افغانستان بریا ده. جزئیات د محمد خاطر پردیس پراپور کې
د طالبانو لخوا د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون د بندیزونو پریکړې خبرګون نه راپارولې دي. د افغان خزو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د چهار شنبه پورز په خپل ټویټر لیکلی چې طالبان باید د خپل ایديالوژي پر ځای هواد غولست لومړی توبر کړي. نو موړ په کانکور ازموینه کې د افغان جنو د ګډون د وختن ملاتړ کړي ویلي دي. د افغان جنو بریا د افغانستان بریا ده او دغه چاره د نفقې برابرولو د اقتصاد او راتلونکو د خوالي لامل کیږي. له دې سره خو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هم د ویلامي په خبرولو سره چې د چهار شنبه پورز نو وخت خبره کړې د طالبانو ورستي پریکړه غندلې او ادعا کړې چې طالبان په دغه ډول کړنو سره د نجونو د خوانځیو د دروازو د بیا پرانستي اراده نه لري. دغه کمپاین لخوا په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوې چې د زده کړو په اړه ولسته ښکاره ځواب وړاندې کړي. د یاد کمپاین استازي خوشحال روحي په دې اړه ازادي لري ته وویل
او د دوی لپاره کړی څخه د ځخکاری چې د خزو له حقوقو او تعلیم سره دوی دښمنۍ ته کار ویلې ده. زه د ملي کمپاین په اساس ولای په زغړ د وایم چې د نجونو تعلیم د ملت لپاره سره کرخه ده او که هر څوک لدی کرخه وړي په سرګنډول له ملت سره د دښمنۍ اعلان کوي.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دوه ورځې وړاندې ازادي رادیو ته ومنل چې په سګنی کانکور ازموینه کې بنجون دي ګډون اجازه ونه لري. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت د غی پریکړې بیا هغه افغان جون چې له دولسم ټولګي فارغ شوی نه هیل کړی دي. د دوی لړل یو هم تخمینه چې د کابل خاروسی دونکو ده هغه ازادي رډیو ته وویل.
طالبانو یو نه وی محدودیت پر انجونو باندې وضع کړی ده چې هغه کول نه شي د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. او زه د یو افغان خزه په عنوان د دغه تصمیم په اړه ډیره مایوسه شوم، ځکه چې مونږ ټول هیلو درلودل چې افغانستان لپاره خدمت وکړو او زمونږ کورنۍ پر مونږ باندې ډیره زحمت ایستلې ده او ډیر انجونو پر روحي او رواني تکلیفونو باندې اخته شوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې د 1402 کال د کانکور آزموینې بهیر نن پنځشنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نجونو لښتون پرته پیل شو. د کانکور د سګنی آزموینې په لومړۍ دوره کې بامیان، دایکندي، غور، فاریاب، جوزجان، پکتیا، خوست، لوګر، بغلان، سرپل او تخار ولایتونه شامل دي. طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته لښپګم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 0.21 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي په ټول افغانستان کې اوري. پرې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د کرکټ ټیم لنوي لوبو تاسو خبرو او د شزینه فوټبال د نړیوال جام لننوي لوبو مو هم وړاندې خبر کړو. خو مخکې تر دې چې د سپورت خبرونو ته مخه کړو، د ایران د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونه لرو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ادعا کړې چې د داعش مشران او مهم جنگي کسان د منځنی ختیځ له هیوادونو افغانستان ته تللي دي. د په افغانستان کې د داعش پر حضور اندیشنه ښکاره کړه. امیر عبداللهیان په عین حال کې یو ځل بیا له افغانستانه د عبود حق غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي د داعش مشران او جنگي کسان له سوریه، لیبیا او عراق څخه افغانستان ته تللي دي. د ایران اسنا خبري آژانس ته په مرکه کې وویل ټولو ته څرګنده ده چې د داعش مشران او جنگي عناصر په وروستیو میاشتو کې له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته لیږدلي او دا په افغانستان کې د اوسنیو واکمنانو په وړاندې یوه ننګونه ده. د پدې اړه څه ونه ویل چې د کومو شواهدو یا اسنادو پر اساس وایي چې د داعش غړي له یادو دروهي وادونو افغانستان ته لیږدېدلی او یا له کومې لارې افغانستان ته تللی دي. افغانستان له عراق، سوریه او لیبیا سره پولنه لري او ایران د عراق او افغانستان ترمنځ پروت هیواد دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داعش حضور خپل هیواد ته ګواښو باندې ویل ایران له افغانستان سره 900 کیلومتره پوله لري. نو د افغانستان هر رازنامنی د ایران پر امنیت او په سرحدي ولایتونو کې پر ټولنیزو شرایطو اغیز کولای شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر میاشتې په راپور کې ویل شوی و چې په افغانستان کې د داعش د غړیو شمیر د 400 او 600 ترمنځ دی، خو طالبان بیا وایي چې د داعش ډلې ملایماته کړې او دا ډله تر پخوا خورا کمزورې شوې ده. د ایران د بندنوی چارو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې ټاکل شوې و د ایران له لوري یو تخنیکی ټیم په کجکی بند کې د اوبو د اندازې د لیدلو لپاره افغانستان ته سفر وکوي وویل د ایران د سفارت او د افغانستان د باندنیو چارو وزارت ترمنځ لیکونه تبادله شوه. د پلاوی د سفر پر وخت هم موافقه شوه او ژر به ایرانی پلاوی افغانستان ته لاړ شي. ایران تر دې څو میاشتې په خو هم ویلي و چې ژر به د دوی پلاوی کجکی بند له نږدې وبیني. امیر عبداللهیان وویل طالبانو په پیل کې ژمنه ورکړه چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو د 1315 مریز کال موافقه به عملي کړي او څو ځلې د بند دروازې پرانیستي، خو هغوی پر خپل ژمنې عمل ونه کړ. د اشرف غنی تر حکومت د اوبو په برخه کې طالبان د ایران لپاره شو بلل او ویل چې اشرف غنی له یوې خوا کمال خان باندې جوړ کړ او له بلې خوا یې ایران ته ویل چې له ایران څخه د اوبو په بدل کې تیل غواړي، خو طالبان دا خبره نه کوي او لشترلشه په خلوای چې د ایران د اوبو حق مني.
په راپور کې مو د ایران د بهرنیو چارو د وزیر امیر عبداللهیان څرګندونه واوریده چې د وویل د داعش مشان او مهم جنگي کسان له منځنی ختیځه افغانستان ته تللی دي. وړاندې به په دې خبرونه کې د ایران په ارتباط دا واوري چې اروپایي اتحادی پر ایران او څو ایرانیانو یو لړ نوي بندیزونه لګولې دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې پاسادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ، او په منځنۍ صفه 1289 زموږ خپرونې په ټول افغانستان کې نیولی شئ. سپورت ته به مخه کړو. د سریلانکا د کرکټ اداره راتلونکې میاشت افغانستان او پاکستان ترمنځ د دریو یو ورځنیو مسابقو کوربه توپ ته چمتو ده. سریلانکایي رسنیو پرون وویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا له کرکټ بورډ څخه غوښتي وو چې د پاکستان په وړاندې د افغانستان د درو 500 وره سیالیو لپاره خپل یو لوبغالی په کرایه ورکړي. د خبر له مخې د سریلانکا کرکټ بورډ د افغانستان له غوښتنې سره موافقه کړې او اوس ټاکل شوې ده چې د دوه هیوادونو لوبډلې د راتلونکي اګست په لومړیو کې درې مسابقې د سریلانکا په یوه لوبغالي کې ترسره کړي. بل لور ته نن د ښځینه فوټبال په نړیوال جام کې درې لوبې په پام کې دي. فلیپین به له سویس سره، نایجیریا به له کاناډا سره، او اسپانیا به له کاستاریکا سره مسابقه وکړي. د نړیوال جام په نیوزیلند او استرالیا کې روان دی. د ښځو نړیوال جام لوبې پرون د کوربه هیواد نیوزیلند په بریا پیل شوه چې ناروې ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. پرون په دوهمه لوبه کې استرالیا آیرلند ته 1-0 په مقابل کې شکست ورکړه.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اروپایي اتحادیه پر ایران او څو ایرانیانو یو لړ بندیزونه ولګول. اروپایي شورا پرون ناوخته په خپل ویب پاڼه کې اعلان وکړ چې دا نوي بندیزونه د سوریا او د اوکراین پر ضد د روسیې د پوځي ملاتړ په خاطر لګولې دي. اروپایي اتحادیه تر دې وړاندې هم پر ایران یو لړ بندیزونه لګولې وو. تفصیل په دې راپور کې.
اروپایي اتحادیه په سوریه کې د بشار اسد د حکومت د پوځي ملاتړ او پر اوکراین د روسیې د یرغل د ننګ په خاطر پر ایران نوي بندیزونه ولګول. اروپایي شورا پرون پنځشنبه پر خپل وی پانه په یو راپور کې وویل د اوکراین پر ضد د روسیې له یرغله د ایران پوځي ملاتړ ته پکتو د شورا د محدودونکو اقداماتو لپاره نوی چوکاټ جوړ کړی دی. په نوی بندیزونو کې د هغو پرزو د صادراتو بندیز شامل دی چې د بی پیلوټ الوتکو په جوړولو کې هم کارول کیږي. د دوه نوو بندیزونو پر اساس شپږتن ایرانیان سوریې ته د هوایي دفاع د رادارونو په لیژلو کې د لاس لرلو او روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکولو په خاطر په تور لیست کې شامل کړل شوي دي. پر دې سربیره چې د دوه شپږو کسانو پر سفر بندیز لګول شوی، اروپایي شرکتونه او له تحریم شویو ایرانی شرکتونو سره د هغوی راکړه ورکړه منع شوې ده. دا روسیه ته د ایران د بی پیلوټ الوتکو د لیژلو په تړاو د اروپایي اتحادیه د درو نورو بندیزونو په دوام کې لګول شوی چې وروستۍ د روان کال په فبروري کې اعلان شوی وو. د اروپایي شورا په راپور کې وړاندې راغلی نننۍ پریکړه د ایران د اسلامي جمهوریت د اقداماتو په وړاندې د چټک او غوڅ عکس العمل د دوام لپاره د اروپایي اتحادیه د ارادې ښکارندوی دی. او اروپایي اتحادیه روسیې ته د ایران د بی پیلوټ الوتکو ورکړه او د اوکراین پر ضد په تیریګری جګړې کې له هغو څخه کار اخیستل غندي. ایران له ډېرې مودې راهیسې د اوکراین پر ضد روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکولو تور راداوه، خو بالاخره د لویدیځو ارګانونو له باوري اسنادو او شواهدو وروسته د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د تیر کال په عقرب کې تایید کړ چې روسیې ته بی پیلوټ الوتکې ورکړي دي. اوکراین د ایران اسلامي جمهوریت په دروغ ویلو تورن کړی او وایي چې تر اوسه پورې د ایران سلګونه بی پیلوټ الوتکې وشتي دي.
له خبرونو ور اخوا
دا سجره ډوډۍ د خبري مجلې په دې برخه کې درنیوالو چاپی خبرونه پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان پاړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته فريده سیال کتنه کوي.
د بریټانیا چاپ اکثر ورسپانو په خپل وروستي غنو کې د دې هواد د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر پر برخلیک خبرې کړې. د دفاعي کمیټې مشر توبایس الورد د افغانستان په اړه د یو ټویټ او ویډیو په خبرولو سره چې ظاهرا یې په کې د طالبانو طرفداري کړې وه ترنی وکولاندې دی. نېشنل ورلد ورسپانه لیکي د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر الورد خبري کړې ویډیو اوس نوموړی د محافظه کارا ګوند د عدم اعتماد لرایو سره مخ کړی دی. خغلی الورد پر خپل ټویټر ویلی وو
افغانستان هغه هیواد دی چې بدلون یې کړی. امنیت پکې په لویه کچه ښه شوی، فساد پکې کم او د کوکنارو کښت پکې له منځه تللی دی. ورسپانه لیکي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې ټویټ او ویډیو هرکلی کړی، خو د ورسپانې په ټکو ښاغلي الورټ دې ته هیڅ پام نه دی کړی چې طالبانو واک ته له ستنېدو وروسته د ښځو پر وړاندې ځپونکي اقدامات کړي دي. د بلفاست ټلګراف ورسپانه هم لیکي د برېټانیا د دفاع پوخانی وزیر توبایس الورټ د یوې ویډیو په خپرولو سره چې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو ادعا پکې شوې، په پارلمان کې د خپل ګوند د غړو لخوا د عدم اعتماد له رایې سره مخامخ شوی دی. د ورسپانې په ټکو که څه هم ښاغلي الورټ د ټویټ او ویډیو په اړه بښنه غوښتي، خو د هغې د لرې کېدو لپاره هڅې نه دي کمې شوې. د انډیپندنت ورځپاڼه بیا د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې د یو بل غړي مارک فرانسیس په حواله لیکي، ښاغلی الوډ د طالبانو او د دوی د سیستم په سایلو سربیره ګډې وډې ویلې دي. فرانسیس ادا کړي چې ښاغلی الوډ د طالبانو هغو کړنو ته هیڅ پام نه دی کړی چې د برېټانیا متحدین او ترجمانان له منځه وړي او په خپل نظام کې نجونې له تعلیمه محرومه کړي دي. انډیپندنت همدارنګه د طالبانو لخوا پر ښځو بندیزونو ته هم اشاره کړې. میل آنلاین خبرونې بیا د ښاغلي الوډ د سفر روستي تصویرونه خپاره کړي چې هغه پر خپل ټویټر یخې وو، او له یو تصویر سره چې د هلمند پیوې دښته کې پکې ښکاري لیکلي وو، دا دی بیا هم په هلمند کې دی. د خبرونې په ټکو د ښاغلي الوډ ځینو همکارانو په دفاعي کمیټه کې د ټوکو په انداز ویلي وو چې په انځورونو کې یو څه کم دي، او هغه دا چې ښاغلي الوډ باید ویلی وای چې کاش تاسې هم دلته وای. د میل آنلاین په ټکو ښاغلي الوډ بخنه غوښتي او هغه انځورونه ویډیو یې چې له افغانستان اخیستي و هم له خپل ټویټر لرې کړې ده. هغه ویلي په سیاست کې یو څه مهم دی چې د تېروتنې په صورت کې باید پرې اعتراف وشي، او د هغه څه دي چې هغه تر سره کړل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کندهار کې یو شمېر هغه معتادین چې یو ځلې درملنه شوې وای د بیکارۍ له امله بیا ځلې په نشو روږدي شوي دي. په نشه یي موادو د بیا روږدي کېدو علتونه د ډاکټرانو په وینا دا دي چې دماغي ناروغي د کورنۍ نه توجه، په ټولنه کې د معتادینو زیاتوالی، بیکاري او نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی په نشه یي موادو د بیا اخته کېدو لاملونه دي. تفصیل په دې راپور کې.
پنځه څلوېښت کلن امین الله دا مهال د کندهار ښار د معتادینو د درملنې په سلبستریز روغتون کې بستر دی. د کلن راهیسې بېلابېلې نشې کولې او یو ځلې درملنه هم سوې وه، خو وروسته بیا په نشه روږدي سوی. امین الله وایي د بیا ځلې روږدي کېدو لوی لامل یې بیکاري ده.
چې جوړ سلم خو بیا هم داسې اخته سو چې هغه د دغه خپل د بیکاري د عمل سره چې موږ کار او ژوند زندگی نه برابر، چې موږ خپل د کار سره علاقه مندي پیدا کو، بیرته موږ نشي ته فکر سو علاقه مندي موږ د خپل ژوند چې موږ د احساس د سړی پیدا چې هغه موږ درې میاشتې تداوی کوو، ادوانان موږ سره خدمت کوي، خواري کاږي، زیار کاږي، خو دغه ما بعد موږ بیرته د دې سخته کیږو چې هغه کار نسته، گزاران نسته، ژوند نسته، چې موږ هغه خپل د نشي د فکر سوزو په بل کار باندې مصرف اوس.
عبدالخالق یو بل هغه معتاد چې تر کلونو نشي کول ورسته په نیمروز ولایت کې درملنه سوي و، او یو نیم کال یې نشه نه کول. دی وایي د بیکاری لامل یو ځل بیا په نشه اروج دی سو، او اوس بیا د معتادینو په دې روختون کې درملنه روانه ده. عبدالخالق وایي که د معتادینو تر جوړېدو وروسته د کورنۍ او حکومت لخوا توجه ورته وسي او د کار زمینه برابر سي، نو بیا ځلې په نشو نه روږدي کېږي.
هغه په هغه کم کې مې پنځه څلوېښت شپې تېرې کړلې، جوړ شوم، یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړې. ترک مې کړې چې راووتلم، نږدې دا ګرد موسم وڅخه کار نه را پیدا کېدی، بیکاري وو، خپل مشکلات مې ډېر وو. هات بار نو دلته کښېنه د بیکاري د لاسه یو دود وس کول ته کښېنه بره بیرته اخته سو. اوس که یو کار یو شی سړی پورې اخته وسي په دې عمل نه اخته کېږي. اخته مور سو وروره ساکان و هغه چې خرڅوي هغه آزاد ګرځي.
د معتادینو په دې سلبستریز روغتون کې دا مهال د سلو معتادینو درملنه روانه ده. د روغتون مسلان وایي په تیر یو کال کې د 900 معتادینو درملنه کړې، چې له دې جملې شاوخوا 80% بیرته په نشو روږدي سوي. د معتادینو د سلبستریز روغتون سرطبيب ډاکټر بشیر احمد وایي دماغي ناروغي، د کورنۍ نه توجه، په ټولنه کې د معتادینو زیاتوالی، بیکاری او نشي توکو ته اسانه لاسرسی د بیا ځلې اخته کېدو لوی لاملونه دي.
چې یو دماغ طبي دغه دی چې دا دماغي تخریب راوړي، یو لامل یې دا دی چې هغه نه اصلاح کېږي، نو دی بیا بیا پخته کېږي. د کورنۍ مشکلات ځینې کورونه توجه نه کوي، یا یې نسي تعقیبولی، یا یې تر وس وتلي با مسولیت او بې مسولیته کورنیان سته. دا هم یو د دوی د لامل دی. ټولنه ده، په ټولنه کې دا کسانو زیاتوالی دی، یا د دې کسانو تګ راتګ ناستو ولاړه، او دا او بیکاري او لاسانه لاسرسی.
ډاکټران وایي د محتاجینو تر درملنې وروسته باید هغوی ته ځانګړې توجه وسي تر څو بیا ځلې روږدي نه سي.
فکر مثبت فکر وایي چې نور به زیات نشي پاته نه ورګرځي.
په راپور کې مو په کندهار کې د یو شمېر معتادینو په وینا واوریدل چې دوی وایي له درملنې وروسته د بیکارۍ له امله یې بېرته نشو ته مخه کړې ده. د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې دا ویډیوي راپور کتلی شئ چې د کابل مزدوران له ساعتونو انتظار وروسته تش لاس کورونو ته ستنې شي، دوی کار نه لري. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې همداراز په خیبر پښتونخوا کې پر وی ودانۍ د ځانمرګ برید ویډیوي راپور کتلی شئ. د مسلس خبرونه هم د ازادي راډیو د ویب پاڼې په لومړی پاڼه کې پراته ده چې د تیرونی موضوع یې دا ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې شویو وسلو ګواښ څومره چې دی. نن په د ازادي راډیو د مسلس بل خبرونه له تاسو سره په ویب پاڼه کې شریک کړو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره. تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت باندې کچکې ولسوالۍ د زمینداور څخه خبر کوم. ما د اوبو او برښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې د زمینداور ته د احاط راواسي، د خلکو حال دی معلوم کی ځانته. دا خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي. اوبه پر یو سل واچا غاز په برمو کې نسته، اوس پر می درې درې سل متر ته شبکې دل واړي، نو بالا د خلکو تر واسټیر دی په سل فیصد کې اچا فیصد خلک بارسي ویږي. نو دغه زندور ته د والا یا کانال ژر ته ژر راوکاږي. اوبه ته ډېر نږدې مګر موږ منطقه وچه ده. د غټه ساحه د ګوره د ظاهرشاه د واسه خدرې سو شپېته کاریزه او اوس درې اوه سوه کاریزه له ډېر منطقه ده. نو هیله کوو چې دا کار ژر تر ژره وسي په درناوي د پیغام د خپرولو په هیله. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د زنداور کجکی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، پر 200 متره باندې دي. 200 متره موږ د څخه د اوبه راکاږو. نو موږ د حکومت طالبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا واله وکاږي. موږ د ډېر سخت مشکل سره مخامخ یو. د چشنګ اوبه لا نه لرو. لس لاکه کالداري مصرف پر راځي چې یوازې د چشنګ اوبه سړی برابروي.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلي ده. د چشنګ اوبه نه پیدا کیږي. اکثره باغونه او درختې مو وچ شوي دي. کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخواته مخه کړې ده. کډې مو بارېږي، د ښارونو وخواته ځي. کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول د بل ځای خلک دي. زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 00 420 21 24 201.